سهار مو نیکمرغه. یک شنبه د زمرین همه او د جولای یو دیر شمه نیټه ده. زه امید زهیر مالیم. په پیل کې لنډ خبرونه. په بلخ کې د طالبانو امنیه قومندانی وایي پرون مازدیګر د دې ولایت په شولګرې ولسوالۍ کې د یوې ټرافیکي پېښې له امله څلور تنه مړه شوي او لس نور ټپیان دي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویان محمد آصف وزیری ازادي راډیو ته استولې خبر پاڼې کې لیکلي، په مړو او ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شته، خو هغه یې دقیق شمیر نه دی ښودلی. ورسیو کې د افغانستان له بېلابېلو سیمو د ټرافیکي پېښو خبرونه ورکول کېږي چې مرګ ژوبله هم لري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کابل د کرکټ په لوبغالي کې د تیرې ورځې له چاودنې وروسته پرونۍ لوبې په عادي فضا کې شوې. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک له پرونۍ لوب وروسته ازادي راډیو ته وویل،
د اتصالات په کیسه کرکټ لیگ سیالۍ په ډیر خاندا سره آرام فضا کې ترسره شوې. دغه لوبې به د اګست 15 منټې دوام وکړي او د لوبو لپاره د افغانستان کرکټ بورډ پوره چمتووالی نیولی چې په ډیر ښه شکل سره به انشاءالله ترسره شي.
د جمعې په ورځ د شپږیزې لیګ د لوبو پر مهال په لوبغالي کې دننه یوه چاودنه وشوه چې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا دوه کسان یې ووژل، خو د ملګرو ملتونو سرمنشي د وژل شویو شمیر 19 تنه ښودلی. په بلخ کې طالب چارواکي وایي د دې ولایت سیلو به ډیر ژر فعال شي. باختر خبري اژانس د بلخ د سیلو لپاره د طالبانو له لوري د ټاکل شوي رئیس مولوي جاوید صدیقي له قوله خبر ورکړی چې د دې ولایت سیلو به له 25 کلن ځنډ وروسته بیا په کار پیل وکړي او ملکي او پوځي ادارو ته به د اړتیا وړ ډوډۍ چمتو کړي. د بلخ د سیلو د ډوډۍ په خپلو برخه له مودو راهیسې د ولید نه لاره او د ژرندې برخه یې د جمهوري نظام پر مهال یو خصوصي شرکت ته اجازه ورکړل شوې وه. د مزار شریف سیلو په 1963 کال کې د پخواني شوروي اتحاد په مرسته شوه، او هغه مهالي په سلیر وسو ساتونو کې د 25000 ډوډۍ د پخولو ظرفیت درلود او یو سل اویا تنو پکې کار کاوه. د اوکراین جمهور رئیس د دونیتسک سیمې پر یو زندان برید تاج په پایله کې له 500 زیات کسان ووژل شول. په اشاره وایي روسیا باید د ترهګرۍ د ملاتړي هیواد په توګه وپیژندل شي. ولادیمیر زیلنسکي تیر شپه ناوخت په کیف ښار کې په یو ویډیویي وینا کې وویل،
روسیا باید د تروریزم د ملاتړ کوونکي دولت په توګه وپیژندل شي. په ځانګړي ډول له متحدو ایالاتونو غواړم چې باید پریکړه وکړي، او همدای وخت دی روسیې د ګڼو تروریستي اقداماتو په وسیله ثابته کړي چې په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو لویه سرچینه ده، او دا یو حقیقت دی.
د دونیتسک په زندان کې چې روس په لوی بلتون پالې اداره کوي، هغه اوکراینی سرتیری ساتل کېدل چې د روسیې لخوا د ماریوپول ښار د کلابندۍ پر مهال د فولادو په فابریکه کې دیره وو. او په یو اونۍ کې د دویم ځل لپاره پرون یو ځل بیا د عراق د شیر روحاني مشر مقتدا صدر پلویانو د پلازمینې بغداد پر ډیپلوماټیک امن سیمه برید وکړ. دوی د پارلمان ودانۍ ته هم ننوتل. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ناخوتو پر مهال لږ تر لږه 125 کسان ټپیان شول. د څارونکو په باور د پیښې د عراق سیاسي کړکېچ لا پراخ کړی. ملګرو ملتونو د کړکېچ د کمیدو غوښتنه کړې. عراق د روان سیاسي کړکېچ له وجې له نږدې لسو میاشتو راهیسې صدر اعظم او جمهور رئیس نه لري. د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلی شئ. ازادي رادیو ټکی کام زموږ آدرس دی. د بلوچستان په ژوب کې پاکستانی ملیشو د یو افغان ناو یو زوم په ګډون 230 افغانان له درې ورځنی بند وروسته بیرته خوشي کړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د دې کسانو د خوشي کېدو خبر ورکړی.
په ولایتونو کې د پاسپورټونو د ویش چارې درېدلې، او په کابل کې د چارو د ټکنې کېدو په اړه پراخ شکایتونه شته.
شپږ میاشتې وشوه چې د یو ماشوم زوی د پاسپورټ جوړولو لپاره هڅه کوم.
ایران کې د وروستیو روغتونو، طوفانونو، سیلابونو او د ځمکې د خویدو په پیښو کې لږ تر لږه 80 کسان مړه شوي دي.
مناطق اطراف د تهران شاوخوا سیمې په تیر بیا امام ساده داود لمړنۍ سیمې وې چې سیلابونه پکې وبهېدل.
او ساسي بیا لا بیل پیغامونه
په جزاب ولسوالۍ کې زیات سیلابونه او طوفانونه خلکو ته مالی او ځاني ستونزې را پیدا کړې دي.
بعد زپلې د انتها ډېر توانونه کې کړې دي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ډیر مننه چې را سره یاست او ازادي رادیو اوري. اوسم د خبرونې لومړی مطلب، هغه افغانان چې له څو ورځو راهیسې د بلوچستان ایالت په ژوب کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا بندیان شوي وو خوش شول. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین پرون ماخام ناوخته په خپل فیسبوک پاڼه د دې کورنۍ چې تازه واده شوی ناب یو زوم هم پکې وو د خوشی کېدو خبر ورکړ. په عین حال کې په کوټه کې طالبانو پورې تړلې د افغانستان قونسلګری ویلي دي چې دا ډله افغانان د دې په هڅو خوشی شوي دي. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
هغه ناوی او زوم چې له درې ورځو راهیسې د خپلې کورنۍ له غړو سره یو ځای د بلوچستان په شیرانی سیمه کې د پاکستاني ملیشو لخوا نیول شوي وو پرون ماښام راخوشې شول. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د دې کسانو د خوشی کېدو خبر ورکړی او لیکلی دی د بر وطن هغه افغانان چې له څو ورځو راهیسې په ژوب سیمه کې بندیان وو د پښتون ژغورنې غورځنګ د ژوب د ملګرو او د ژوب د وکیلانو په هڅو خوشې شول. د امریکا غاګ رادیو د راپور لمخه دا ناوی او زوم چې اوس واده کړی وو او غوښتل یې له واده وروسته په جنج سیمه کې خپل کور ته ولاړ شي د جولای په 28مه له 2149 افغانانو سره د بلوچستان یالت په شیرانی سیمه کې د پاکستان د ملیشه ځواکونو لخوا نیول شوی وو. په عین حال کې په کوټه کې د افغانستان قونسلګری چې د طالبانو حکومت یې استازولي کوي وایي دا ډله افغانان د دوی د هڅو په نتیجه کې راخوشي شوی دي. په کوټه کې د افغانستان د قونسلګری ډیپلوماټ عبدالحنان همت ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
کله چې زموږ سفارت او په کوټه کې زموږ قونسلګری خبر سو نو لاغه سره سمدستي هڅې پیل کړلې له مقامات پاکستاني مقامات سره تماسونه ونیول او سې اطمینان ورکړل چې ستاسو زندانیان ټول د ناوی او د زوم په شمول ټول خلاصو.
د شیرانی سیمه مرستيال کمشنر اجاز جعفر دیوی رادیو ته تایید کړي و چې د نیول شویو افغانانو په مینس کې و ډیر شخصي وویشت ماشومان او پاتې نارینه دي د کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو په خاطر نیول شوی وو. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د ارقامو لمخې د 2021 کال جنوري څخه د سګانی کال تر جون میاشتې پورې تر 2.5 لک پورې افغانان پاکستان ته کډه شوې دي. خو دا اداره وایي چې د دوی ډیره برخه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته هلته تللې دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د اشیا فاونډیشن چارواکي د یو داس اپلیکیشن د جوړولو خبره کوي چې د خونځو زده کوونکو ته د کانکور ازموینې د چمتووالي په برخه کې د اسانتیاوي برابروي. د دې بنسټ مسؤل عبد الله احمد سی په خپل ټوئیټر پاڼه د دې اپلیکیشن په اړه زده کړو ته د افغانجونو لاسرسی یاد کړی دی. لدی سره د خونځو ځینې زده کوونکي د دې اپلیکیشن د جوړېدو هرکلای کوي. دوی وایي د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د اپلیکیشن د دوی د علمي لاسته راوړنو د ساتلو او مرسته کولو لپاره ښه تګلاره ده.
د اسیا فاونډیشن مسولین د داسې اپلیکیشن جوړولو خبر ورکوي چې په کور کې د کانکور د ازموینې د چمتووالي لپاره زمينه مساعده وي. په افغانستان کې د دې بنسټ مشر عبدالله احمدزی په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي زده کړو ته د افغان انجنونو لاسرسي په نوم اپ په وړیا توګه د زده کوونکو لپاره د کانکور د مزامینو د چمتووالي لپاره د لسم څخه تر دولسم ټولګي پورې د کانکور ازموینې فورمې او ویډیوګانې وړاندې کوي. هغه دا هم لیکلی چې هر څوک کولای شي دا اپلیکیشن د انډراید سیستم سره په خپل موبایلونو کې انسټال کړي. د آسیا بنسټ مسولین په داسې حال کې د اپلیکیشن د جوړولو خبره کوي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خپلې یولس میاشتنۍ واکمنۍ پر مهال لشپګم ټولګي څخه پورته د خوندزیو دروازې د انجونو پر مخ تړلې دي. لشپګم ټولګي څخه پورته یو شمېر انجونې د دې اپلیکیشن په جوړولو خوښي څرګندوي. دوی وایي چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو او د طالبانو د مت لخوا پر خوځو او انجنونو لګول سوي بندیزونو ته پکاتو د غټول ایپونه د دوی د علمي لاسته راوړنو په پیاوړتیا کې مرسته کولای شي. لشپګم ټولګیو څخه پورته د خوندزیو دوه زده کوونکو فرهناس او نستران په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا ډیر ښه کار وشو ځکه چې زموږ څخه ځینې کمزوري اقتصاد لري او نشي کولای د امنیت او د شیانو لامل کورس تلار شي. له همدې امله د اپلیکیشن د کانکور ازموینې د چمتووالي لپاره د ځینو زده کوونکو لپاره ډیر ښه دی. په هیواد کې د همدی شرایطو له امله ډیرې میرمنو ته اجازه نه ورکول کیږي چې له کوره ووسی او لنجی کوي په دې خاطر چې استکړه و نه کړی. زما پاند د اپلیکیشن د همدی مواردو لپاره خدای او بل دا چې کورسونو کې چې ښه تدریس کیږي خو د کانکور د ازموینې د چمتووالي فیس یې لوړ وي، نو له همدی امله هم زه فکر کوم چې دا اپلیکیشن اقتصادي دی.
دغه دوه زده کوونکي چې د یولسم او دولسم ټولګي زده کوونکي دي اندېښنه لري چې دستا اقتصادي بحران او د انټرنیټ د لوړو لګښتونو له امله به ټول زده کوونکي ونسي کولای چې له دغه ډول ایپونو څخه ګټه واخلي. آسیا فاونډیشن په داسې حال کې په افغانستان کې د پوهنې د ملاتړ په موخه دا ډول اقدام کړی چې د طالبانو حکومت له کورنۍ او بهرني اعتراضونو سره سره له شپږم ټولګي څخه پورته د انجنونو د ښوونځیو د پرانیستلو پریکړه نه ده بدله کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ایرانی چارواکی وایي د وروستیو اورښتونو طوفانونو سیلابونو او د ځمکې د خویدو په پیښو کې لږ تر لږه اتیا کسان مړه شوي دي. د تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان د بلوچستان ایالت په ځینو سیمو کې هم د سیلابونو د راوتو په پیښو کې د یو سلو شلو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی.
د ایران د سترې میاشتې ټولنې ویلي دي چې د تیرو دوو ورځو د ورښتونو او سختو توپانونو په نتیجه کې لا هم د پلازمینې تهران او د چارچاپېره سیمو او د څلورو نورو ولایتونو لسګونه اوسیدونکي تری تم دي. سیمه ایزو چارواکو پرون وویل چې د سیلابونو او د ځمکې د ښویېدو د پیښو په نتیجه کې لږ تر لږه اتیا کسان مړه شوي دي. دوی اندېښنه ښودلې چې ښایي د تلفاتو شمېر تر دې زیات شي، ځکه تمه ده چې په ټول ایران کې به ورښتونه دوام وکړي. د ازادۍ رادیو د فردا څنګه خبريال قدرت شهيدي د هغو سیمو په اړه چې په سیلابونو کې تر ټولو زیات زیانمن شوي دي وایي.
مناطق اطراف تهران به ویژه امامزاده
د تهران شاوخوا سیمه په تیر بیا امامزاده داوود لمړنۍ سیمه وی چې سیلابونه پکې و په هیدل. د جمعې په ورځ د سیلابونو لوچې د یاس تاریخي شهر ګرد سره د تګ را تک پر مخ بند شو. د معلوماتو لمخې د یاس تاریخي ودانې هم ویجاړې شوې دي. له سیلابونو سره توپانونه هم بیا ځای شوې دي. موږ په ایران کې تل په جنوب کې سیلابونه لرل، خو په چیرو درو څلورو ورځو کې لشتر لشه په نیمای ایران کې دا توپانونه ل درنو ورشتونو او د شګو ل توپانونو سره یو ځای شوي او ویل کیږي د مانسون توپان هم ایران ته راغلی دی.
تیرونه هم د ایران په جنوبي ولایت فارس کې چې وچکالی ځپلای د سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 22 کسان مړه او 12 کلی زیانمن شول. ایران په تیر لسیزه کې د پرله پسې وچکالیو او سیلابونو شاهد و چې په 2019 کال کې د دې هیواد په جنوب کې لږ تر لږه 6 کسان ووژل او د شاوخوا 2 میلیارد ډالر مالی زیانونه یې واړول. په تیرو څو ورځو کې د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه او شاوخوا کې هم درانه ورښتونه شوي او په نتیجه کې سخت سیلابونه راوتلي دي. د راپورونو له مخې د پرونۍ ورځې تر پایه د بلوچستان ایالت په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو له کبله 160 کسان مړه او لږ تر لږه 70 نور ټپیان شوي دي. د سیلابونو درانه مالی زیانونه هم اړولي. د سیمې یو مخور حمید کاکړ پرون له پښین سیمې څخه د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته وویل
دا چې کوم بندونو جوړ شوی دا مات سول او دا وګ چې رااله په مختلفو لاکونو او د خلکو مزکی ډیره خرابې کړې او بل د خلکو مطلب د کورونو مطلب ډیر سخت نقصانونه چې دا سوي دي او ډیر خلک چې دي چې متاثر شوی دا بل زموږ زرا چې دي خاص طور د کیر عبد الله انګور چې دی هغه ټول ملک چې دی هغه مشهور دی او زموږ د انګور ډیر سخت د خلکو چې دی هغه نقصانات چې دا سوي دي.
د بلوچستان د سیمایز ایالت ویان فرح عظیم شاه خبریالانو ته ویل چې له سیلاب ځپلو سره بمرستې وشي، خو د سیمې اوسیدونکو شکایت کوي چې چارواکي دوی ته لازمه پاملرنه نه لري.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسي د غاز دولتي شرکت غاز پروم لاتویا ته د غازو لیک بند کړی. د شرکت په یو لند بیان کې ویلي لاتویا د غازو د استخراج شرایط تر پښو لاندې کړي. دا اقدام یو ورځ وروسته له هغه کې چې د لاتویا د انرژي شرکت ویل له روسي غاز اخلي خو له غاز پروم نه.
د روسیې د غاز دولتي شرکت غاز پروم لاتویا ته د طبیعي غازو د لیږد بهیر ظاهرا د غاز له قرارداد څخه د سرغړونې په دلیل ودراوه.
روسیې له دې مخکې نورو اروپایي هیوادونو هنګری، بلغاریا، فنلند، هالند او ډنمارک ته هم د ګاز دیش په دې دلیل بند کړ چې د ګاز د لګښت ورکړې لپاره د روسیې په بانک کې د روبلي حساب د جوړولو په برخه کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د امر له منلو ډډه وکړه. د روسیې د طبیعي ګاز لوی شرکت ګاز پروم پرون د جولای په 10مه په یوه لنډه اعلامیه کې وویل لاتویا ته د طبیعي ګاز د لیش بهیرې ځکه درولې دی چې د دې شرکت په وینا لاتویا د ګاز د استخراج شرایط تر پښو لاندې کړی دي. ګاز پروم دا اقدام یو ورځ وروسته له هغه کوي چې د لاتویا د انرژي شرکت لاتویاس ګاز وویل له روسیې څخه به ګاز واخلي خو له ګاز پروم څخه نه. د شرکت په دې اړه چې له چا څخه به په کومو شرایطو ګاز اخلي او آیا پیسې په یورو ورکوي که په روبل نور څه زیات نه دی ورکړي. وروسته له دې چې اروپایي ټولنې پر اوکراین د یرغل له وجې پر مسکو بندیزونه ولګول ولسمشر پوتین په مارچ میاشت کې وویل هغه بهرني پیرودونکي چې د روسیې دوستان نه دي باید ګاز پروم ته د ګاز پیسې د ډالرو او یورو پر ځای په روسي روبل ورکړي. کرملین ویلی دی چې د روسیې د طبیعي ګازو پیرودونکي باید د روسیې په دریم لوی بانک ګاز پروم بانک کې یو حساب په ډالرو یا یورو او یو بل په روسی روبلو پرانیسي او بانک په روبلو بدلوي. اروپایي کمیسیون خبرداري ورکړی چې د پوتین د امر ته غاړه ایښودل به د اروپایي ټولنې له بندیزونو د سرغړونې په معنا وي. د کمیسیون له اروپایي شرکتونو غوښتي چې له ګاز پروم سره د شویو قراردادونو پر اساس چې تر ډیره د یورو یا ډالرو پر اساس شوي دي معامله وکړي. د لاتویا حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې غواړي د روسیې د طبیعي ګاز واردات د 2023 کال له جنوري میاشتې څخه په بشپړ ډول بند کړي. لاتویا تیر کال خپل د اړتیا وړ ګاز په سلو کې نیوي له روسیې څخه اخیسته خو اوس د انرژۍ د تنوع او د خپلو ستراتیژیکو زیرمو د رامنځته کولو هڅه کوي. لاتویا اوس مهال له خپل ګاونډي هیواد لیتوانیا څخه د طبیعي ګازو واردول او د طبیعي ګازو د زیرمو جوړول پیل کړی دي.
له خبرونو ور اخوا
وړاندې دلته دی چې په افغانستان کې د پاسپورت پاړه د پاسپورت د سود بهیر پاړه شکایتونو څخه خبر شي. د افغانستان پاړه بیا له بیرو بهرنی او رسمانو هم یو شمیر مطالب خبره کړي چې لنډیزی له احمد شي براورو.
میامی هرالت او رسپانه په کابل کې د کرکټ په لوبغالي کې د شپږیزې تورنمنت پر مهال د جمعې د ورځې پر 14 لیکنه خبره کړې ده. د امریکایي خبرونه لیکي چې د دې 14 مسؤلیت چا نه دی اخیستی. پدې چاودنې کې د طالبانو په وینا دوه تنه وشل شوي او دوه لسنه ټپین شوي دي. خو د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په یو ټویټ کې دا بریټ وخاندا ویل کل چې په دې چاودنې کې نو لسنه وشل شوي دي. میامی هرالد لیکي چې اوس د دې چاودنې مسولیت چا نه دی منلای. په روسيو کې چې په کابل کې کومې چاودنې شوي دي د اسلامي دولت خراسان څنګه مسولیت منلای دی. د داعش ډله له 2014 کال راپدې خو په افغانستان کې فعال ده او د ورسپانې په باور داعش خراسان څنګه د طالبانو بیا واکمنۍ ته لوی کوښښته. خبرونه وړاندې لیکي کله چې په روسه شکل طالبانو کابل ونیو دوی هم دستي د داعش په ځپلو پسې راوخسته. من آنلاین خبرونه هم په کابل کې د کرکټ په لوبغالي کې د جمعې د ورځې د 14 پاړل کنه خبره کړې ده او لیکي چې د بندي امیر او پامیر زلمی لوبډلو ترمن د لوبي پر مهال د 14 مسولیت چا نه دی اخیسته. میل آنلاین لیکي چې کرکټ د افغانانو ډیر خوشی شي او په دې هیواد کې کرکټ لوب ډیر مینوال لري. میل آنلاین لخپل خبرې کړې مقالې سره د طالبانو عکسونه خبره کړې دي چې اسوسییټډ پریس اژانس اخیستي دي. دا عکسونه په کابل کې اخیستل شوی دي. په یو عکس کې د طالبانو وسلوال د شار په منځ کې د یو صغروال ګاډي په سر ولاړ دی. په بل کې یو بایسکل سپاره ته وسله نیولې چې تلاشي ته ودرې شي. نور عکسونه هم د تلاشي د وخت دي. د لویدیز وی بل خبرونه بیا له افغانستانه د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د وی افغانې د کډوالۍ کیسه راخسته ده. آیرش ټایمز لیکي خاطرې سمیم له نارینه و سره د شوزو د حقونو د تساوی لپاره مبارزه کوله او په همدې تړاوي لوی ان جی او سره په افغانستان کې کار کاوه. د آیرش ټایمز ته ویل دي چې د دې حڅو ته طالبانو په شرعي سترګنه کتل نو په دې پسې ګرځېدل. دا وکله یو ځای کله بل ځای پټوه خو دا شر وتوانیده چې د آیرلند ویزه واخلي او د کورنۍ غړي هم دا ویزه تر لاسه کړه خو د هغوی د پاسپورتونو تاریخ تیر شوی وو، ځکه پاتې شول او د طالبانو د واکمنۍ نوې میاشت پوره شوې به چې د آیرلند ته ورسېده. د دې ترتګ وروسته د دې ماشومان او میړه پاکستان ته ولاړل. هلته پاکستانی پولیسو د دې خاوند ونیو چې بیا د آیرلند د سفارت پاسو خوشی شو او وروسته له نه میاشتو آیرلند ته ولاړل. آیرلند تر اوسه 545 افغانانو ته ویزې ورکړې دي چې له دې ډلې 29 تنه لا هم په افغانستان کې پاتې دي او د دې کسانو پاسپورټونه نه دي تمدید شوي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
په افغانستان کې د پاسپورت ځینې وختونکو د پروسې د وښ د سونزو لامل شکایت کوي. دوی ادعا کوي چې په ولایتونو کې دا پروسه په مطلق ډول بند شوې او په کابل کې بیا د زیاتې ګڼګونې لامل کمیشن کارانو ته د لاسوهنې او فساد زمينه برابر شوې ده. د طالبانو په مشرۍ د پاسپورت ریاست چارواکي مني چې په ولایتونو کې دا پروسه بند ده، خوای د مهال په کابل کې دا چاره په عادي ډول روانه ده.
پاسپورٹ لپاره انتظار ستړی کړای، خو لا هم تا قانوني او حقوقي سند نه دی ورته ترلاسه کړای. دا کاست ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی او نه غوړي د امنیتي ستونزو له امله راپور کینوم واخیستل سي، خو ازادي رادیو ته د دې پروسې د ستونزو په اړه وویل.
کوم لینک چې دوی خبر کړی دی یا بخانه لینک ته کورنی چارو د وزارت دغه لار نه سبت نام نه کیږي، هلته مشلي کیږي دلته ایرر موجود دی. څو کمیشن کاران دي په لومړی وختونو کې د $300 نه نیولې تر $500 پورې پاسپورت جوړو، اوس په کابل کې د پاسپورت د جوړولو به بيخي زیاته لوړه شوې ده. زما ډېری وس نشته چې ډېری پیسې ورکم او پاسپورت جوړ کړم.
دا که سیدا کوي چې په کابل کې تری کمیشن کارانو دی او پاسپورت پر سر ان $300 غوښتي دي. لدې سره د هرات ولایت یو سیدونکو چې د همونه غوښتل نوم او غاګې په راپور کې خبر سي، ازادي رادیو ته وویل چې لزیا مودی رہیسی په دی ولایت کې هم د پاسپورتونو د ویش لړۍ درېدلې او په کابل کې د پاسپورتونو د اخیستلو او تمدید چارې ورته ګرانه او سختې تمامېږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت په مشرۍ د پاسپورت ریاست چارواکي هم په ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش د لړۍ درېدل مني او وایي چې د دې پروسې د بهتري لپاره په یو میکانیزم کار کوي او تر هغه وروسته به بیرته په ولایتونو کې ویش پیل کړي. د دغه ریاست ویان نور الله پټمن ازادي رادیو سره خبرو کې د فساد شتون رد کړ، خو وایي چې په کابل کې دغه بهیر په نورمال ډول روان دی.
کابل کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ نورمال ډول سره روانه ده. د ورځې موږ 2000 آنلاین فرمیرا اخلو ته مراحل کوي او ترڅنګ یې په مریضانو باندې، ملي لوبغاړو باندې، ملي تجارانو باندې او هغه کسان چې د حج لپاره زیارت ته ځي دوی ته موږ پاسپورتونه ورکوو.
ښاغلی پټمن وایي هغه کسان چې په آنلاین توګه نوملیکنه یې کړې خو د پاسپورت د ترلاسه کولو نیټه یې مشخصه سوې نه ده، په خبره یې دوی ناوخته نوملیکنه کړې، خو وایي د وخت په تېرېدو به دوی ته هم نوبت ورسیږي. که څه هم په ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش د لړۍ د درېدو په اړه د پاسپورت ریاست چارواکي مشخصا کوم څه نه وایي، خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دا څلورم ځل دی چې د پاسپورتونو د ویش بهیر په ولایتونو کې درېږي. دا په داسې حال کې ده چې ګڼ شمېر افغانان په هیواد دننه د کافي روغتیایي خدماتو د نشتون له امله ګاونډیو هیوادونو ته د خپلو ناروغانو د انتقال ترڅنګ په دې وروستیو کې هڅې کوي چې له هیواده بهر کډه وکړي، چې اکثریت یې د پاسپورت اخیستو ته اړ دي.
د پکتیکا د برمل ولسوالي اوسیدونکي بیا په خپل سیمه کې د ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو غوښتنه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیکا د برمل سرحدي ولسوالي اوسیدونکي د دوی په سیمه کې د مخابراتي شبکو او انټرنیټي خدماتو د اسانتیاو له نشتون شکایت کوي او وايي خلک له دې اړخه ډېر ستونزې لري. د برمل اوسیدونکي زیاتوي دوی جنازو، فاتحو او خادیو ته د دوستانو په وربللو کې ګڼې ستونزې لري او د ټلیفون لپاره لوړو ځایونو او غرونو ته پورته کیږي. د برمل د روغتیايي کلینیک او روغتیاپال فیض الله آزادې راډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې د یادې ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د مخابراتي شبکو آنتنونه نصب کی.
زیاتره خلک چې سندو سره مخ شنو د شبکې طرف ته د انټینې خواته، یعنی وای فای طرف ته ځان نږدې کوي تر څو پورې انټینې او شبکې کار وکړي، یا غره ته ځان پورته کوي تر څو پورې دغه شبکې او ټلیفون یې کار وکړي. موږ غواړو چې دغه پر سیمه کې پر ځای کې شبکې او انټینې ولګي تر څو پورې خلکو ته خدمات وسی او خلک انټرنیټ ته او شبکې ته خلاص رسي ولري.
د برمل خارګوټي او دکاندار حضرت شاوایی کچېری کوم کلی کې مړې وشي نو خلک د موټر په واسطه خبريږي او کوم سیمو ته چې سړک نشته نو خلک د احوال ګلو لپاره په خو ورزي
او ډرستون نه ډرستون زادو چاته مردا وروش ا موټر کې کوم ځین د موټر نشله کې دغه په خو ورزي په تخنه خل پوت شي دا نه امیر دا غوښتنه چې باید د نت فعال شي او ارزي کاندې کې د نت کار وکړو کتنګي کې دای کدلته برمل ولسوالي د نوې اډي بازار کې دای او دلته نګدې علاقہ توره تنګې کې دای منښتې کې دا لکه کې د برمل وسای کې نت فعال شي
د برمل د نوی اړي یو بل وسیدونکو هم ورته سنځي ادوی او وایي
حضرت علي موږ دا غواړو چې دلته صحیح سیستم صحیح برابر شي روشان د برنور نور غو میسیم څنګه برابر شي د نوی اړه تر شي نوی اړه زنګونه خلته وي چې موږ مرتګون شوی درا شي راشه دلته خبرونه سره کوي ځګ غورو تر کې ژوند ته کې ځکه کوم ځګ ځګ کار کوي تر خل د مشکلات سره مخامخ وي
د برمل ورسوالي چارواکي هم د خلکو د ستونزو په تایید ول سره وایي چې د دې ورسوالي خلک د ژوند په ټولو ډګرونو کې لسته د سره مخامخ دي د برمل د ولسوالۍ مرستيال مولوي همت وایي
برمل کې مخابراتو سیستم ډیر کمزورې ده چې کومه تنبیه دي هغه تنبیه مخ کار نه کوي نټم شو کار نه کوي چې دغه خلکو ته دولت یو ښه پروژه فعال سي موږ ډیر په خوشاله یو ان شاء الله د امنیت په باره کې خل ډاډ ورکو چې څومره خدمت ان شاء الله د ولسوال نائب م که خدا کول هر خدمت ته تیار
بلډوري ته د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه اول د خلکو شکایت پر ځای د او برمل ولسوالۍ کې د مخابراتو منظم سیستم نشته نو موارد زیاتوي په دې ورستیو کې ګیان ولسوالۍ ته مخابراتي شبکې انتقال شوي او دوی تمل لري چې د روان کال په اوږدو کې به د برمل اوسیدونکو هم د منظم مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو برخمن شي
او د خبرونې په پای کې ساس پیغامونه
محمد حنیف الهامی هم د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرانو څخه ستاسو سره د واتس اپ لیکم ورور جان تیر شپه زموږ په ولسوالۍ کې ډیر سخت سیلابونه راغلي دي او زموږ کلیوال وطنداران ډیر د سخت مشکلات سره مخ کړي دي کورونه ځنی ولې دي کورونه اړنګ سوي دي نو ستاسو له طریقه پر مسولینو باندې ځخ کوو چې زموږ همدغه غریب ولست رسیدګي وکړي ترڅو دغه خپل کورونه بیرته ودان کړي نو
سمه سادات لا غزنی ولایت څخه دلته په غزنی کې ډېر سیلابونه راغلي موږ ډېر په مشکل مواجه یو
السلام علیکم آزاد رادیو کارکونکو اوریدونکو ټول سلام کوم غزنی ولایت ته سره خبر کوم پیغام لاده چې دلته ډېر سخت سیلاب خلک ډېر تنگ کول ډېر په عذاب ګور ډېر مالی ځان توانونه ورسول تیر شپه دومره تاوان ورسو چې خپل مې څلوي ته نه په ایوانان درلو د شېم نه دربري نو په لو چارواکو چې دای له د سې زموږ نه صوتي نه شهر کې او نو سره مرسته وسی
زه نور محمد غنی ولایت نابې ولسوالۍ د زرخیر لکریس خبره کوم موږ د نابې ولسوالۍ کې سیلابونه رالو ډیر تاوانونه خلکو ته ورسول زراعتین ځکه د خلکو یوړي کښتونه یوړو غنم یوړو لوبیا او دا شان خلکو کړلی وو ډیر سخت تاوانونه ورسول وشکاله د خلک له ستونزو سره مخ دي د خلکو بادام شان دا ټول وڅو شمسیان او به شمسیان نه راکاږي تقریبا پر سر متر باندې وبدي
سې عبید الله د اوروسکان ولایت تجزاب ولسوالۍ وسیدونکو لکه څنګه چې په جزاب ولسوالۍ کې زیات سیلابونه او توپانونه خلکو ته مالی او ځاني ستونزې را پیدا کړې دي د جزاب ولسوالۍ او مرکز ترین کوټ ترمنځ چې کوم لوی لار ده د سیلابو له امله په بشپړ ډول تخریب شوی ده او ویجاړه شوی ده د ترافیک پر مخ بند ده د مریضانو د انتقال پروسه زیات ستونزمنه شوی ده نو موږ د افغانستان د اسلامي حکومت څخه غوښتنه لرو چې د جزاب ولسوالۍ او مرکز ترین کوټ ترمنځ چې کوم لوی لار ده په بشپړ ډول دی بیا ورغول سي او جوړه دي سي
زه اسدالله وتک زابل ولایت شمزول سوالی د وزنګلې د وتک وسیدون کایما زمره زابل ولایت شمزول سوالی ما شام سخت سیلابونه ډیر بعد زپلې د بنت هاډ ډیر توانونه کې کړی دي خاص کار زمره د وتک وکړی استول سوالی اخر کلی ده ومال وړو مقامات ز خدای هله ده مساعد ز خصدی راس زمره کل سروي پسې معنا وکړم لاند نور خلق دی غایم تاوان کړی دي ټول شرانخیل پای خیر لس جنگر پوری اسمه سخت زپلې دي
السلام علیکم ازادي رادیو سلامونه وړاندې کوم محمد الله شاکرم له غزنی ولایت اندر ولسوالۍ څخه میاړي کني ولدا تیر شپه نا وخت لسی ورس بجې موږ ولسوالۍ کې شدید سیلابونه راوتلو سیلاب له ډیر ځاني مالی ځان راولې دي نو موږ له لړکو چارواکو څخه دا غوښتنه کوي چې موږ سره عاجل مرسته وکړي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
ساعت 7:30 صبح است.